درنو اوریدون کو السلام علیکم ز سلطان محمد سرواریم او د ازادي رادیو د سات خبرونه د بهروز دلیری په مرستا وړاندې کیږي. په پایل کې په موکلي د سات مهمو خبرونو ته د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې تیر ورځ له ګاونډیو هیوادونو څخه نږدې زر کورنۍ هیواد ته راستنې شوې دي. د طالبانو تر ادارې لاندې بختر خبري آژانس رپورټ ورکوي چې پرون له بیلابیلو بندرونو څخه 955 کورنۍ هیواد ته راستنې شوې. د خبر له مخې 270 کورنۍ د ننګرهار ولایت د زورخم، 300 کورنۍ د کندهار د سپین بولدک، 228 کورنۍ د هرات د اسلام قلعه، 122 کورنۍ د نیمروز د وریښمو د پله او شپږ نورې کورنۍ د هلمند د برامچې بندر له لارې هیواد ته راستنې شوې دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنري د ارقامو له مخې په تیره اپریل میاشت کې له ایران او پاکستانه له 2.5 لک ډیر افغان کډوال خپل هیواد ته راستنې شوې دي. بلخوا ملګری ملتونه وایي افغانستان ته د راستنېدونکو کډوالو لپاره د خپلو شریکانو په مرسته په ننګرهار او نورو ولایتونو کې استوګنځي جوړوي. د ملګرو ملتونو د بیا میشتېدنې پروګرام یو ان هبیتات نن پر خپله اکس پاڼه په یو بیان کې وویل چې د یو خوندي استوګنځي لرل د راستنېدونکو کډوالو د باعزته ژوند لومړنی ګام دی. د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی د طالبانو د روغتیا وزارت هغه ادعا تایید کړه چې ویلي وو د ملګرو ملتونو د ادارې د خپلو مرستو په ترڅ کې افغانستان ته بې کیفیته مقوي خواړه وارد کړي دي. د طالبانو د عامې د روغتیا سرپرست وزیر نور جلال جلالي تور لګولی وو چې دبليو اف پی 6250 میټریک ټنه خواړه چې د استفادې وړ نه وو افغانستان ته راوړي دي. د دبليو اف پی د افغانستان د څانګې د عامه اړیکو مسؤل فلیپ کروپ ازادي راډیو ته وویل چې د دې ادعا له اورېدو سره سم دغه ادارې د خوړو پر ویش سمدستي بندیز ولګاو او پر ځای یې نور خواړه برابر کړل. د خیبر پختونخوا امنیتي چارواکي وایي د وسلوالو پر یو پټنځای د برید پر مهال درې سرتیري وژل شوي دي. اسوسییټډ پریس خبري آژانس د پولیسو د یو چارواکي ارشد خان له قوله خبر ورکوي چې په بنو کې د وسلوالو پر پټنځای د امنیتي ځواکونو له برید وروسته نښته وشوه چې په پای کې درې امنیتي افسران او یو مشکوک وسلوال ووژل شول او نور وسلوال په تیښته بریالي شول. ارشد خان دا وسلوال خوارج وبلل. پاکستانی پوځیان د خوارجو اصطلاح د پاکستانی طالبانو لپاره کاروي. نن د مې لومړۍ د کارګرانو نړیواله ورځ ده. د کار نړیوال سازمان آی ایل او پر خپل ویب پاڼه د دې ورځې په مناسبت لیکلي په داسې حال کې چې مصنوعي ځیرکتیا ای آی ورځ تر بلې پرمختګ کوي، ډیر خلک خپلې دندې له لاسه ورکوي. د دې ورځې سګنۍ شعار روغتیا او د کار خوندیتوب دی چې د کاري چاپیریال د خوندیتوب او روغتیا په ارزښت ټینګار کوي. او پر اوکراین د روسیې د بی پیلوټه الوتکو تازه حمله دوه کسان وژل دي. اوکراینی چارواکي وایي چې د روسیې پوځ نن د اوکراین په ځینو سیمو د بی پیلوټه الوتکو حمله وکړه چې په نتیجه کې په اودیسی ښار کې لږ تر لږه دوه تنه ووژل شول. د چارواکو په وینا د دې حمله پر مهال چې تر نیمې شپې پورې دوام وکړل د اوکراین په یوولسو سیمو کې د خطر زنګونه ووهل شول. د اودیسی والي اولی کیپر پر خپل ټلګرام پاڼه ولیکل چې په دې حملو کې 15 نور کسان هم ټپیان شوي دي. د خبرونو پای
آزادی په سپو کې
در امواج آزادی
درنو دوستانو ستړي مشهې دي. ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. دا خبرونه دي ازادي په سپو کې خبرونه ده. په ورستیو کې به تاسو په خبرونو او ریپورتونو کې حتما اوریدلی چې د پاکستان او هند ترمنځ اوضاع ترنګل شوې ده. په دې اړه به وړاندې بحث کوو. په دې خبرونه کې وروسته درته مېلمانه هم درپېژنم، خو تر هغې مخکې راځئ چې د احمد تکل چمتو کړی ریپورت په دې موضوع باندې واورو او دا واورو چې تازه پکې څه دي. د ما تخنیکی همکار وایي چې دا ریپورت چمتو نه دی. زه به کوشش وکم چې دا ریپورت ووسی او پیدا شي چې خپور کړلی شو. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ تر څو پورې چې زما تخنیکی همکار دا ریپورت پیدا کوي او زه درته خپل دې خپرونه کې چې په دغه موضوع باندې بحث کوو خپل میلمانه در پیژنم. په جرمني کې د پانتون استاد اسحاق اتمر دی، همدارنګه غاوس جانباز چې د افغانستان ډیپلوماټ دی، څېړونکی دی او په سیاسي او د سیمې په مسلو باندې نظر ساتي، او وروسته به راسره د افغانستان د سیاسي چارو یو بل څېړونکی حاتف مختار هم یو ځای شي. لومړی ریپورت اورو، وروسته میلمنو ته ورسو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو له هندي او پاکستاني چارواکو سره په ټلیفوني خبرو کې هغوی وهڅول چې په کشمیر کې د تیرې اونۍ له حملې وروسته د دواړو هیوادونو په اړیکو کې رامنځته شوی کړکیچ په سوله ییز ډول حل کړي. هند اسلام آباد د کشمیر د پهلګام سیمې د حملې په ملاتړ تورن کړی دی او ژمنه یې کړې چې له پاکستان څخه به خپل غچ اخلي. پاکستان دا تور رد کړی دی. په دې برید کې شپږویشت سیلانیان چې اکثر هندوان وو ووژل شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې تیمی بروس وویل چې روبیو پرون د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف او د هند د بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر سره خبرې وکړې. د هغې په وینا روبیو له جی شنکر سره په خبرو کې د دې کسانو پر وژنه خپګان څرګند کړ. روبیو جیشنکر ته دا ډاډ هم ورکړ چې متحد ایالات د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د هند ملاتړ کوي. جیشنکر هم وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره په ټلیفوني خبرو کې د پهلګام د پیښې په اړه خبرې کړې او زیاته یې کړه چې د دې برید تنظیموونکي، ملاتړ کوونکي او پلان جوړونکي باید عدالت ته راکاږل شي. د پاکستان حکومت هم په یو بیان کې ویلي دي چې ښاغلی روبیو تیر ماښام له صدر اعظم شهباز شریف سره په ټلیفوني خبرو کې ټینګار وکړ چې نوی ډیلی او اسلام آباد باید په جنوبی آسیا کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره ګډ کار ته دوام ورکړي. په بیان کې راغلی دي چې شهباز شریف د هند لخوا پر پاکستان لګیدلي تورونه رد کړل او له متحدو ایالاتونو څخه یې وغوښتل چې پر نوی ډیلی فشار راوړي، څو لفظي حملې بندې کړي او مسؤلانه چلند وکړي. د دې کړکیچ له پیلېدو وروسته هند او پاکستان د یو بل ډیپلوماتانو او وګړو ته د وتلو امر کړی. دواړو خپل سرحدونه او هوایي قلمرونه د یو بل پر مخ بند کړي او همداراز نوی ډیلی له پاکستان سره د اوبو د شراکت یو ډیر مهم تړون هم ځنډولی دی. د کشمیر د پهلګام حملې په هند کې د خلکو سخته غوسه وپاروله او صدر اعظم نریندر مودي ژمنه وکړه چې د دې برید عاملان به د نړۍ تر پایه تعقیب کړي. د پاکستان د کابینې یو غړي په وروستیو کې وویل چې پاکستان کره استخباراتي معلومات لري چې هند په څو ورځو کې پر دې هیواد د برید پلان لري. په تیرو شپږو ورځو کې په ګډ سرحد کې د دواړو خواوو د سرتیرو ترمنځ نښتې هم وشوې چې دواړو لورو یې د پایل پړه پر یو بل اچولې او په دې توګه دا کړکیچ هومره لوی شوی دی چې ساره یې په تیرو څو کلونو کې نه لیدل کېږي.
دوستانو په ریپورت کې مو اوریدل چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر له پاکستاني او هندي چارواکو غوښتنه دي چې په سیمه کې د کړکیچ د زیاتولو نه ډډه وکړي. همدارنګه په ریپورت کې مو نور تازه مسایل مو اوریدل. زه راځم میلمنو ته پرته له دینه چې مقدمه نور وایم. غاوس جانباز د افغانستان یو پخوانی ډیپلوماټ دی، همدارنګه اسحاق اتمر صاحب چې د پانتون استاد دی او دواړه په سیمه باندې ژور نظر لري. جانباز صاحب، تاسو راته دا وایي چې د هند او پاکستان ترمنځ همیشه په کشمیر کې دغه پیښې چې کیږي او کله ناکله په سرحدونو کې هم ټکه پوکه کیږي او عموما په هندي کشمیر کې چې کومې پیښې کیږي د ترهګرۍ سره تړلې، هندوستاني چارواکي په پاکستاني لوري پړاور اچوي. وسنۍ وضعیت له دغه چې وضعیت نه چې عادي وضعیت ګڼلې شو د دواړو هیوادونو ترمنځ په یو بل د تورونو پورې کولو څومره توپیر لري او څومره خطرناک دی؟
مننه سلام درناوی. زه فکر کوم چې دا اوسنی کوم کرکیچ چې رامنځته شوی دی دا ډېره بریده تر هغه ځایه چې زما د تحلیل ما ته اجازه راکوي تصادفي نه دی. څو خبرې دي. یو خو د واشنگتن د نوې ادارې د رامنځته کېدو سره سم د بلې خوا د واشنگتن او د هندوستان د نږدې کېدو په مناسبت، او دریمه دا چې پاکستان داسې یو حالت کې دی چې واقعا هم د سیاسي او هم د اقتصادي نظراتو یو لویه انزوا او لویه لوی خرکیش کې پروت دی او همالته درومي. زه فکر کوم چې د پاکستان هغه دیپ سټیټ چې دی چې مطلق تقسیم شوی دی او هغه برخه یې چې همیشه دغه پروژهیي تروریستي او نورو کاکیشو ته لمن وهلې ده، او دوی وار په وار اوس خپله په دې اعتراف کوي چې موږ په څو لسیزو کې خرابکاري کړې ده، پاکستان حمایت کړي دي او نورو هیوادونو لکه د متحده ایالاتو د لویدیز د برتانیا د لوبو کار شوي استو د هغو دپاره کار کړی دی. نو اوس پوهه چې بیا هم سبا دغه یو بل اعتراف نه د دوی نه واو دا چې دوی هغه کومې ډلې ټپلې چې دي چې دوی په وار په وار هغوی هم تمویل کړي دي، هم یې تجهیز کړي دي، هم یې پرتاب کړي دي کشمیر ته، افغانستان ته. دا یو بالکل لکه لمر یو واقعیت. البته چې د دوی هغه ویشل شوي برخه هغه ویشل شوي دیپ سټیټ چې دننه په پاکستان کې د هغې په استبلیشمنټ کې د هغې په استخباراتو کې په پوځیانو کې شتون لري، هغه برخه چې غواړي چې دغه کرخیج په یو تقسیب ادامه پیدا کړي او ځان بیا مطرح کړي چې واقع اوس دوی نه باید په بل ترتیب ګټه پورته شي، چې هغه مثلا د چین د منافعو ډپول دي، د یو خوا بله برخه د دوی د دوی خپل په هېواد کې د چین ډېر زیات طرفدار دي، د چین قرضدار دي. نو دوی غواړي چې په دې ترتیب دغه کرکیج ته لمن ووځي او په دغه کې خپله ګټه ومومي. خو خبره دا ده چې اوس بین ملي اړیکې، بین ملي توازن د پاکستان په ګټه نه دی. یعنی پاکستان په هر حالت کې د دغې رامنځته شوي اوسني کرکیج چې هغه هم دننه دننه په پاکستان کې یو عالم اباد لري، تاسو وینئ چې سیمه ییز شخړې، قومي شخړې، مذهبي شخړې، اتنیکي شخړې د هېواد کې اوس بیداد کې، او خامخا به د هند کوم عکس العمل چې حتما به ځای ولري. ښه، موږ اول بله شکه چې وویلی شو چې د دې بڼه به څه ترتیب وسي دي، یعنې څه رقم ته به هند خپل ګزار کوي، خپل غچ به اخلي، هغه به نرمي یا به داسې یو لوی مسیر کې په څو مرحلو کې کېدای شي خپل غچ واخلي، چې حتما یعنې داسې بې ځوابه خو نه پاتې کېږي هند. اما هند چون همیشه یو محتاطانه سیاست غوره کړی دی
جانباز په دغه موضوع ته لږ وروسته برا شو چې وړاندې به څه کېږي. تاسو مونږه په یو ګروپ کال کې راخستی لاتمر صاحب سره، نو کله چې یو خبرې کوي دی بل مایکروفون کې په همدغه بندي، بیا به یو څه غږ په د دواړو په هغه ټکر نه کوي او خبره اورو. اتمر صاحب تاسو راته دا وایي، تاسو د جانباز صاحب خبرې واورېدلې، هندوستان پاکستان باندې تور پوری کوي او پاکستانی چارواکي ډیر په ساده توګه وایي چې کشمیر کې د هند خپل جنجالونه دي او موږ پکې څوانډ نه لرو. فکر کوي چې هندي لوري د خپل دغه تور لپاره کافي اسناد او شواهد لري، ځکه پاکستان وایي چې غیر جانبدارانه تحقیقات دې موشي.
من نه هم څه تاسو جناب جان باسب ته لیدون کو تو ریدون کو تاسو سلامونه ونی کیله. لکه چې تاسو ورته اشاره وک پاکستان وو د اویا کلونو کې کله چې د کشمیر په سر هندوستان سره دوی په جنگ جګړه باندې بوختي، دوی ترهګر ډلې روزلې دي او دا د اوس خبره نه ده. ډیر په خوا کې چې نور زلي هند او پاکستان سره مخامخ و جنگیدل. دغه ټول جنگونه کې دوی د دغه ګټه استفاده کول. اوس هم هند دا خبره کوي چې په دې 15 کسانو کې دوه کاملا د پاکستان تبعید، درې نور کسان دا د کشمیر کسان دي د پروګرام، او دغه دوه کسان تذکره د پاکستان لري، هویت د پاکستان لري. د بل خوا نه په کشمیر کې هغه ډلې چې دي لکه لشکر طیبه چې د دې مشران اوس هم په پاکستان کې دي. تاسو که اوس معلومات ولرئ، حافظ سعید همدا اوس په لاهور کې په گوهر ټاون کې اوسیږي، او د پاکستانی امنیتی ځواکونه د خوانه د هغې حفاظت کوي. دغه د هند د سټلایټونو له خوانه کوم فلمونه چې اخیستل شوي وو دا د هند په رسنیو کې راغلل، او د دې د کور څنګ سره یو لویه مدرسه ده چې هغه کې د دې جنګیالي اوسیږي، او دا ټول په سپوکو سلاګانو باندې مصالحه دي. د کله نه چې هندوستان دغه اخطار ورکړی چې موږ به په شپږ دېرش ساعتونو کې یا په دې راتلونکي کې به موږ د دغه ځواب ورکوو، نو اوس څلور کیلومتره ویل کېږي چې د دې د کور شاوخوا ټول د پاکستان استخباراتي ځواکونه دي. دغه منطقې ته څوک نه پرېږدي، تلیفونونه بند دي. دا خپله ښیي چې د پاکستان استخبارات دغه ډلو تر شا ولاړ دی.
بیرته به تاسو ته راشو، زه به بیا هم جنبه صاحب ته ورشم. جنبه صاحب، تاسو راته دا ووایئ، همداسې چې مخکې تاسو یادونه وکړه او د اتمر صاحب خبرې مو واورېدي، پاکستان وایي چې بی طرفه څېړنې دي وشي، یعنی د بی طرفه څېړنو نه د دوی موخه څه ده؟
پاکستان خو باید یو څه ووایي. خبر دا ده چې بی طرفه څېړنه دا د هند یو حق دی چې ورته غاړه کېږي که کې نه کېږي. په داسې حالاتو کې چې په تا باندې کاره برید شوی دی، او د هند لوری وایي چې موږ هره معلومات لرو چې لږ تر لږه دوه کسان چې په دې ترهګر برید کې ښکېل دي، هغه د پاکستان نه راغلي وو او بېرته پاکستان ته تللي دي. موږ د هغوی تلیفونونه تعقیب کړي دي، او استخباراتي معلومات چې دوی لري، یعنی هند خود سه حادي دیواد نه دی چې هوایی تور پوری کړي. نو په دې ترتیب دا چې هند به آیا دې ته غاړه کېږدي چې کوم هیواد منګرچا ومني، دا د هغوی حق دی خو مجبور نه دي. که چیرې او زه داسې فکر کوم چې هند حتماً خپل غچ اخلي، هند هرو مرو په پاکستان برید کوي. دا چې د دې برید بڼه به څه ترتیب وسیږي، دی به نکېدی شي چې بحث وشي، اما هند نشي کولی د هغه حیثیتي نظره، د سیاسي نظره چې دا برید بې ځوابه پرېږدي. اوس مخصوصا چې بیا حالات تر دې بریده هم رسېدلي دي چې دواړه خواوې کلک هغه پوځي تنظیمات نیولي دي، احضارات نیولي دي خامخا، او بله دا چې هند وار په وار اعلان کړی دی چې هغوی به دا تهدیر پیدا کوي او مجازات کوي به، او مستقیما پاکستان ته ګوته نیسي، اوبه پرې بندوي، خپل هوایي حریم پرې بندوي، پاکستانیان د خپلې خاورې نه کاږي تر دې بریده چې حتی ډیپلوماسي نه پرېږدي. نو دا پرمانا ده چې دښمن هغوی ته معلوم دی. نو وروسته د دې چې هند یو عکس العمل وښيي، بیا کېدی شي چې هغوی اجازه ورکړي کوم منځګړي ته، بې له شکه. او دا کار همیشه هند کړی دی، ځکه چې هند خپلې اسیب پذیریګانې دننه په کور کې لري، څه د پاسه 300 میلیونه مسلمانان دي چې هغوی کېدی شي چې امکان لري چې کومې بلې خوا ته تحریک شي. د دغې ټولو کړکېچو ته په کتو او بل دا چې چین یو بل خاصې پذیری هم بل خاصې پذیری هم لري چې هغه چین سره د هغوی ترینګلتیا ده. نو دې ترتیب کېدای شي چې وروسته د هغې چې هند لږ تر لږه دغه حیثیتي حالت نه ووځي او یو جزا ورکړي پاکستان ته، بیا کېدای شي چې جوړجاړی او د دې په منځ کې یو متارکه رامنځته شي. اما خبره دا ده چې د هند او پاکستان لانجه حل نه ده.
مننه جنبا صاحب، دته دته به
نور به هم
ورسته به دې موضوع په دې نور اړخونو باندې هم بحث وکړو. بیرته تر اعظم اتمر صاحب ته، خغلی اتمر تاسو مخکې خغلی جانباز وویل چې هند به یو د اکادمه د همکار غواړي چې تاسو د سره په تماس کې ستونزه لرو، دی به بیرته تاسو سره د تماس روکي. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې خبرې کوو. نن د هند او پاکستان ترمنځ په وروستي زیاتېدونکې تاوتریخوالي باندې غږیږو. آیا د دواړو هیوادونو ترمنځ به دغه وسنۍ کم شخړه چې راپیدا شوې ده د کومې خواته لاړ شي؟ پاکستان د بې طرفه تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. هند وایي چې په دې برخه کې د دوی تحقیقات بیخي څرګند او واضح دي چې دغه حمله تر شا د پاکستان استخباراتي کړې دي. حمله په کشمیر کې په یو سیمه کې شوې ده چې بهرنیان پکې بلکې سیلانیان پکې وژل شوي دي. بیرته سره میلمانه وصل دي، د تخنیکي ستونزې له کبله بخښنه غواړو. اتمر صاحب، مخکې جانباز صاحب وویل چې هند به غچ اخلي، د تاسو فکر باندې هند سره دستي څه لارې شته دی؟ څه فکر کوئ؟ داسې لنډ ځواب کراکئ چې په څه ډول باندې به هند خپل انتقام واخلي.
تر کوم ځای پورې چې زه فکر کوم، هند تر فشار لاندې هم دی، د خپل د ولس مختلفو احزابو او د نظامیانو، او هند کې دغسې یو فکر موجود دی چې دغه عمل ته باید جدي جزا ورکړل شي. دا چې هر چا کړی، څنګه یې کړی، د چی په خاطر یې کړی، خو هند دې ته مصمم دی چې دې ته به ځواب ورکړي، ځکه دغه فشار د هند سیاسینو د خوانه پر حکومت باندې دی. او پرون چې کوم نریندرا مودی د لوړو چارواکو نظامي او امنیتي یو غونډه درلوده، هغوی ته دا اختیار ورکړه چې تاسې هر رقم ځواب او هر وخت چې ورکوئ په دغه برخه کې تاسې مستقل صلاحیت لري. زما باور داسې دی چې د هند ځواب به جدي وي، او که دغه جګړه لوی جګړې ته یا اوږدمهاله جګړې ته لاړ شي، زه په دې باورم چې دا نزدي محدود عملیات به د هند خوانه ترسره کیږي، او د جګړې اوږدوالی د دواړو هیوادونو په زیان دی، دې کې سیمه ته زیان دی، دې کې امریکا، روسیه، مثلا چین، دغه هیوادونو د دې جګړې نه ډار لري، دا سیمه بې ثباته کولی شي او ډېر لوی ناورین په سیمه کې راوستی شي. خو یو شي ته چې زه غواړم اشاره وکړم، هغه دا دی چې هند به دا عمل بې ځوابه پرېنه دي، او محدود عملیات یا د دوه ورځو یا د پنځه ورځو دپاره دا ترسره کوي.
ډېره زیاته مننه جانباز صاحب. تاسو هم راته په همدغه خبرې مخکې تاسو نږدې ورغلئ، خو راته ووایئ چې که په همدې نظر اتمر صاحب خپل نظر ووایه، هندوستان به څه ډول یوه لاره خپله کړي؟ د پاکستان صدر اعظم او ځینو چارواکو خبرداری ورکړی چې ګوند هند په پاکستاني اهدافو د پوځي حملې لپاره تیاریا نیسي، او داسې ښیي چې ګوند دا حمله حتمی ده. د نه اوس نه معلومیږي چې دوی د کوم هدف لپاره دا خبره کوي. دا راته ووایي، او بیا د تاسو نه د ما مشخصه پوښتنه دا ده چې د هندوستان له خوانه د پاکستان هغه پخواني تورونه څومره درته پر ځای ښکاري چې وایي چې هندي لوری ښایي په بلوچستان کې له بلوڅ بیلتون پالو سره چې په وروستیو کې پاکستاني پوځ ته درانه تاوانونه په سیمه کې واړول، د دوی یو اورګاډی تم که، له دې پیښو سره به څومره اړیکې ولري هغه څه چې په کشمیر کې پیښ شوي؟
خب اول برخ خود ما مصحب اتفاق به نظر دید من نظرون سر بیتر نوی پیسر پوری ورد دی اول همده سده هم با هم حتما کل غش اخلی کل گزار بکردی داشه بنا بیت سو وسیگی شدت بیت سو وسیگی دل تک که دیشی فرما دید مصحب نظر لک متفاوت وسیگی خواه پروانه کن اما هم حتما او هرو مرو یا اقدام کوی زکه چه خبر اقبل دیره حیثیتی که در زمان یا خبر بلا خبر دا چه گوری هیچ حیواد مستقیم مطلوق غیر ایران نه حاضر نشو چه منزگردو بود متحد ایالات و غیر مستقیم طوق دهن نه ننگه کوی روسیه کاملا خاموش ده عمومیاتو که هگیگی یعنی دیپلماسی عمومی جبه اصولی جبه کاروی چه خواهی دی زغم نکار واخلی و خبرو تا دیسره ده خبری نسب نوری هیوادونه یواسی ایلان ده منگلسی ایلان کرده چه خاغو تا نه پاکستان و نه هند کم زواب نده وجه ترتیب نور هیوادونه مستقیما نغواری شده ترتیب خیلو سیدی اما سیمپتیگان معلومی چه در دیره هیوادونه سیمپتی ده
خواهده یعنی خواهده یا جنبه سب ما دی بلوچستان پاره مو پختل دی بلوچستان که پا ورسوی
آقا می پیاد
خواه میره بانیست
آقا می پیاد گوری هند خو وار دغس تورون لگوی او بخی پاکستان در تورون خو همیشه پاکستان لگوولی دی او نه وازی پا هند بلکه از ما از خواه وار پا پاکستان دنگی اما خبر داده شد که د بلوچ د آزادی وطن کو دایه د بلوچ د خلق کو دایه ده بلوچستان د لاسیزو پتراسکی د کلونو پتراسکی خپل آزادی د پاره مبارزه کوي نه د هند لپاره دا چې بلوچستان په څه ترتیب په کوم طریقې اصلي هدف لاسته راوړي دا خو جدا خبره ده اما تر اوسه پورې یو ثبوت نه دی وړاندې شوی چې هغه وښیي چې بلوچستان مثلا د افغانستان ما ته خو د هند نه ډېر افغانستان مهم دی چې دوی د افتحاد یې ترلاسه کړي اوسېږي یا هند په دغه کله کې ښکېل اوسېږي پاکستان دومره بې انصافي دومره جفا دومره ظلم د بلوچستان د پښتنو په مقابل کې کله دی چې دغه بلوچستانو هر خانه د پنجابستان یا پاکستان نه متنفر
دی
او هغه هر شي ته لاسه شوی چې خپل حقوق ترلاسه او بل دا چې ماهیت د پاکستان تورن کول دي په ځای د دې چې خپلو کړنو ته متوجه شي خپل سیاست ته متوجه شي په هیواد کې متوازن مساوي او صادقانه سیاست پلی کی مخصوصا اقتصادی سیاست جوان د کچه د ورتیا د پاره چې بلوچستان یو غریب ترین ایالت دی د اوسنی پاکستان په ځای دی چې دې ته فکر وکړي هغه بلوچستان په زندانو کې اچوي زپی
یعنی تاسو غواړئ چې دا یو خود جوش حرکت دی او په بلوچستان یا پښتنو سیمو کې
سره هیڅ دنیا کې او تاسو وګورئ هغه هیڅ هیواد بلوچستان نه محکومه دی تصادفی خود نده چون دنیا حتی د پاکستان دی نزدی متحدین لکه بریتانیا و امریکا و نور دی وزید
مننه جان بس ما مخکی ول ډاکټر صاحب عاطف مختارم را سره ده دتم هر کله وایو مونږ دی شماره په وستولو کې یو چستوند سره مخ شو خو خدای وسره سره وصل شو ډاکټر صاحب تاسو راته دا وایي چې دغه ورسته کړکی چې اگر چې موږ په یو بحث مو کې خو بیا مخه ده چې تاسو نظر واورم د هند او پاکستان ترمن چې ورسته کړکی چې رامنځته شوه په سیمه کې د یوې جګړې احتمال څومره ویني
سلام تاسو ته تاسو له طریق ان ملت او درنو ملګرو ته چې په دې بحث کې موږ سره برخه لري زه په دې اند او باور يم چې تر دې مخه چې دغه پښتنه ته ځواب ورکم افغانستان د بلوچستانو او د نورو ډلو په حق له ناپېله او بې طرف دریز د افغانستان د ګټو پر وړاندې کې افغانستان لپاره مفید مؤثر او اغیزمن دی په ستراتیژیک لحاظ باید په داسې جګړو کې تخیل نشي چې هغه د افغانستان لپاره ښه پایلې نه لري ام داوس په افغانستان خپل اثرات لري دی واګه سرحد تړلې په افغانانو تجارانو باندې اثر لري خو افغانستان د ستراتیژیک نقطه نظر په دغه حساس شرایط کې چې دلته د دوړ ورخونو نه د جنگ او د جګړې کوښونه کیږي افغانستان لپاره سپو کار دی افغانستان باید هغه ناپېلې دی افغانستان د ژورنل لپاره او د افغانستان د ملي ګټو لپاره افغانستان د پایښت لپاره مفید او مؤثر وي په دغه جګړه کې افغانستان باید هم ناپېلې بی طرف پاتې شي دویم موضوع دلته دا دی چې درې سناریو زما په اند او باور دا دی چې پاکستان په سیمه کې هم خپل متحدین لري چې نور سره ولاړ دی او دننه په پاکستان کې چې څه افراطي ګروپونه دي او کوم چې په کلونو کلونو استخبارات د پاکستان په هغه باندې پانګونه کړې هغه د پاکستان تر شا ولاړ دی ترکان هم د پاکستان سره ترکیه او پاکستان ستراتیژیک تړون لري په آذربایجان کې د ارمنیانو پر خلاف پاکستان او ترکیه او آذربایجان یو تعهد وکړل اسلامي نړۍ هم پاکستان مثلا په سعودي کې په فوز کې پاکستانیان شته په نورو ملکونو کې هم شته دا اوس هم په یمن کې ځینې موارد داسې دي چې د پاکستان فوزیان د ایران پر ضد هلته مقاومت کوي یعنی پاکستان په سیمه کې تنها نه دی مقایسه ای دل داسې وګورو نو فکر کوم چې هندوستان به د پاکستان نه قوي وي اما دغه جګړه شاید هغه محدود دی ته ونه رسیږي چې تمام عیار جګړه وي چې په دې کې دوه ملک داسې انوال سي چې دواړو خوا غټ سلاو استعمال کړي دواړو خوا وران سي فکر کوم چې دا به ونه شي اما داسې جګړې به منځته راسي چې هغه محدود په دې کرښه کې وي او د پاکستان لپاره یو ګواښ وي او هند نړۍ ته هم وشي پاکستان ته هم وښي که د ده نه وروسته تاسو داسې کوم کړنه وکړل نو موږ ستاسو به قطعي او حتمي ځواب ورکوو بله
ډاکټر صاحب لن را ته دام وایي چې تاسو وویل چې د افغانستان سیاست دی د بلوڅو پاړه باندې ناپېلې خو په تیر تاریخ کې داسې نه و د بلوڅو ملاتړ دی اوس خو خیر طالبان دي هغه بهرنی سیاست هم ډېر څرګند او معلوم نه دی او کدیم لا پاکستان سره
په تیر تاریخ کې د پاکستان موقف هم د افغانستان په حق له صحیح او درست نه و بلکې ظلمانه و زمونږ په امور کې مداخلت کوه
اوس
دا هیڅ داسې یو جګړې طرح او بر نه دی افغانستان د هیڅ یو داسې ملي ګټ هي همدا وایي ځکه په افغانستان به دغه نظام تور به دغه شرایطو کې ونه لګو چې افغانان د بلوڅان د اوسنۍ د افغانستان جغرافیه او ملي ګټې دا دی چې موږ د چا په امورو کې مداخله د بلوڅان سترګل یا مقاومت یا مبارزه پر بلوڅانو اړه لري پر افغانانو هیڅ اړه نه لري په دې اساس شرایطو کې افغانستان غواړي دغه حال ستراتیژیک
نو د تاسو په نظر باندې ډاکټر صاحب د پاکستانی ځینو چارواکو لخوا نه وخت په وخت دغه اداره پورته کیږي چې په افغانستان کې دغه وسنی طالبان چې واکمن دي حتی تر دې پورې ویلې دي چې دوی له هند سره اړیکې لري او د هند ملاتړ هم پاکستانی طالبانو ته جلبوي هم بلوڅانو ته دا
وازی افغانستان یو آزاد او خپلواک ملک دی افغانستان د پاکستان مستعمره نه دی افغانستان حق لري چې خپل بهرنی سیاست ولري طالبان من حیث یو ډیفیکټو سټیټ هم دا حق لري د نړیوالو قوانینو تر سوري لاندې چې د خپل نظام لپاره یو تعریف ولري که هند افغانستان سره تعلق لري دا په دې معنا نه دی د کلچ مونږ وایو متوازن او بی طرف سیاست زمونږ روابط یا د افغانستان د نظام روابط د هند سره په پاکستان هیڅ تړاو نه لري او پاکستان باید دغه ناحیه نه هیڅ هم کوم فکر نشي دا پاکستان دی چې مونږ ته ضرر رسولی زمونږ
مننه ډاکټر صاحب زه اتمر صاحب ته ورځم مننه اتمر صاحب ز بیا یو بل اړختیزم چې هغه په هند کې دی مودی دی حکومت سیاستونه دي د مودی په حکومت باندې انتقادونه شته دي د سیاست په ځانګړې توګه په هند کې د اقلیتونو په وړاندې چې مسلمانان هم پکې اقلیت راځي او همدارنګه دغوی هم دي د کشمیر خلک هم چې دي په ځینو بڼو باندې غندل شوی دی انتقادونه ور باندې شته دي نیوکه ور باندې شته دي په کشمیر کې د وضعیت په اړه چې کوم ریپورټونه دي لږ تر لږه هغه څه چې پاکستانی رسنۍ راپورته کوي هغه ځینې بوګنوونکي دي مثلا وایي دغې سیمې ته یې نور هندي ټبري خلک را لېږدولې دي دغلته یې مسلمانان او اسلامي کمیونټۍ تر فشار لاندې راوستې دي څه فکر کوي چې دا څومره د دې سبب کیږي او هند څومره چمتو دی چې واقعا هغه څه چې اصول دي او څه چې د خلکو حقونه دي دا ورکي په ځانګړې توګه د مودی تر واک لاندې هند
بالکل ساس خبره صحیح ده خپل مودی د مودی حکومت داسې هندیان خپل وایي چې دا د پندتانو حکومت دی یعنې هغه مذهبي هندو ډلې دي چې د نورو ډلو یا مثلا مسلمانان چې پین کې دي سکان چې پین کې دي نور اقلیتونه چې پین کې دي د هغوی سره دوی جدي مخالفت او اختلاف نظر لري. تیر څو ورځو کې ما خپله دغه موضوع تعقیبوو چې یو مسله اسلامي بڼه درلوده د یو ځای د وقف کولو دپاره. تاسو پوهیږئ چې خپل وقف په اسلام کې یو مسله ده چې د اسلامي لیدلوري نظره وقف کول په اسلام کې دی. دوی دغه وقف د اسلامي هغه نه واخیسته هندوانو ته یې ورکړ. یعنې په دې باندې بیا ځینې مسلمانان په هند کې ډېرې سخت اعتراضونه وکړل او تر اوسه پورې دغه لانجه روانه ده. په کشمیر کې هم دغسې دی. دوه درې کاله مخکې خپله د هند حکومت سرتیری هلته ولیږل او د دوی مستقیماً د هند د حکومت پورې مربوط کړ چې تر اوسه پورې دغه حالات په کشمیر کې روان دی او د دې نه خلک ناخوښ دي. برعلاوه چې خلک ناخوښ دي دا مخالف د هغه مللي توافقات دی چې کوم د هندوستان حکومت هغه سره ملګری دی. نو په دې توګه د نرندرا مودي حکومت یو تعصبي یا داسې څه وایم چې هغسې یو نظام دی چې دوی نورو اقلیتونو سره یا نورو مذاهبو سره دوی مخالفت کوي.
جانبا سے پامدی موضوع باندی دی تاسو نظر سده نړیوال ریپورټونه یو شمیر داسې خی چې په کشمیر کې د هندي ځواکونو یا د نریندرا مودی دی حکومت چلندونه دی بشری حقوقو ځنی پیخیم په کې ریپورت شوی دی بشری حقوقو دی سرغړاوی پیخیم په کې ریپورت شوی دی همدارنګ څو کال مخکې له کشمیر ناغه دی نیمه خود مختاری کم دغه چې وضعیت چې واغې تر بیرته واخیسته او ویل کېږي چې دغلته یې شدید او سخت اقدامات کړي دي چې ځایي خلک یې تنګ کړي دي. په دې موضوع کره تلن نظر وایي بیا یې په افغانستان باندې د اغېزو خوا وته ځو. مهرباني وکړئ.
مننه ښاغلی. سوال ډېر مهم دی او زه به کوشش وکړم چې ورته یو ترتیب یو اجمالي نظر یا تحلیل خپل وکړم. داسې ده ښاغلی چې بھارت جنتا فارسی په هندستان کې د هندستان د خلکو څخه راځي تاسو دا د هندستان د خلکو د آرا نتیجه ده. یعنی د سندره چې دا هیڅ د چا په خواخه یا د چا په زور راغلی دی دا د هغو خلکو رای دی چې هم شک نشته چې یو وختنه برخه د هندستان دا هندو مذهب دی. یعنی اکثریت پکې هندو مذهب هندیان درست ښه بل دا چې هېڅ داسې هېواد تاسو نشي پیدا کولی چې هغې کې د ډېر ایدیال سیستم د ادارې یا سیاسي اجتماعي سیستم د ډېر ایدیال اوسېږي چې هند هم البته چې ایدیال سیستم نه دی البته هم خپل هنداسي اړشته دي کتي چې مشته دي تاسو نه شته دي کوم حالات چې کله کله دته هم درومي شي زینه تقابلات تصادمات مذهبي یا اتنیکی را مستقی که دا هم زای لری بیلشا اما زبط نکم چه دا دیدی دیگه وقت اغا عمومی پالیسی وسی که چه دولت که وغاری سیاسی چلند که اقلیتون منظری که یا دا هاوی حقوق سل که ترگیر بریده دا مخصوصا دا پاکستان را خواهنه دا پاکستان پروپاگنده دا اما تدی که شک نسته چه افراسی تندوان شده دی ام ده هستی چه اسلامی افراسی هم شده دی خو دیاده دی نخواهی چه لیاده او باسته چه پا پاکستان هندوستان چه تر دریز سوا ملیون و نزیاد مسلمانان جوان که مانان اغوی ده خپل جوان نه اغوی ده خپل جوان نه خاقل آن رازی دی
مانانک
ده اغوی ده جوان سطح و کیفت سو زلی در پاکستان در مسلمانان صفح یا در پاکستان در خلق صفح لوار ده او هندوستان من صفح سلورم سنتی خلاف درومی او تردیر بیده مسلمانان حتی پتول و چارو که مطرح دی فا یعنی افراطی دلی تفلیشته دی چه دوار و پاوله واری چه وضعیت ترکیشن دی اما پتولی زتوگه کم سازمان یافته سیاست چه هغه دی اتنیکی درزونو تا لانور هم شارور که زیادی که زین نگورم البته چه دا حزب یو هندوی حزب ده اما آرائه ده خلو خلق نسیس
مننه زبا دکتر صاحب مختار تا ورشم دکتر صاحب مختار تاسو دی هند حکومت پالیسی پسانگلی توگه دی خاغلی مودی دی حکومت پالیسی سمرا دی دغه پیخ پسانگلی توگه کشمیر کی چرا منسته شوی یا پا هند کی دی وسنی وضعیت او ناخوخه و پارا باندی چرا ولرزوی خاغلی مختار
بله زبه مختصر عرض ولرم دی محترم جاندال صاحب دی خبرو پا حکله چه دا امینستی انترنشنل هیومن رایت واچ فریدم هاوس او نور ای حکومت تبعیزی چلند دی مسلمانان رو پا حکله تایید کری بلکه پا دهلی او نور و ایالتونو که مسلمانانو نای دیر حق حقونه خیستی او پو گجرات که هم دی انسانیت دی وجلو کرایم اگنس هیومانیتی که هم دغه حزب لاس درلود دا چه اکثریت گتلی دی خبر دویم برخدی دی نریوال پالیسی پو نتیجه که هم دی هند پالیسی دی مسلمانانو بالخصوص پر زد پات شوی چه دی واقعیت دی او نریوال میدیا هم وی دکه هم شک نسته چه پاکستان میدیا هم پا ده حکل خپل تبلیغات کوی او دغه تبلیغات پا نریوال کچه اروپا و نکیگی اما مدریم نریوال یا اروپا او نور ملکونه هم دی مسلمانانو پر زد تبعیز دی سکانو پر زد تبعیز او پا منیپور که چه خلق بل موضوع دلتا دادی چه افغانان دی هندوستان دی هندوستان دی حکومت سر دی خپل و ملی گت و پرانا که تعامل او تفاهم واری او دغه تعامل او تفاهم دی افغانستان دی ملی گت و پر اساس باید تشریسی یعنی د افغانستان اوسنی نظام باید د افغانستان د ملي ګټو لپاره یو تعریف ولري چې افغانستان چیرې واقع دی افغانستان څنګه باید د نړیوال انزوانو ووزي افغانستان څنګه باید د پردیو نیابتي جګړو قرباني نسی افغانستان باید د دغه سناریو نه ووزي هغه د افغانستان ملي ګټې همدا وایي موږ په ستراتیژیک لحاظ دا وایو چې افغانستان کې باید داخلی جګړه او نیابتی جګړه او استخباراتی جګړه ته د پای ټکی کیږي او دا د ټولو افغانانو لپاره مفید او مؤثر دی تر کومه ځایه پرې چې د پاکستان او د هند موضوع دی همغه سیمه چې مخکې ویلې بیا او ځل تکرار کوو تکراروم دلته چې زمونږ ګټه د دوی په حق لا ناپېلې دی او زمون دریز من هیڅ یو ملت د پاکستان او د هند په حق نه پیلی او ستراتیژیک دریز دی چې موږ نه غواړو دوی په امورو کې مداخلت وکړو، نه په خپل جغرافیه کې څه شی لرو، نه توان لرو، نه د بل داسې یو جګړې قربانی کیږو چې نورو پیل کړي وي. دا زموږ د ملت په ګټه نه دی. آخری موضوع دا دی چې دا جګړه باید هم ډیر زیات یو تبلیغاتي بڼه لري، له بل خوا ته پاکستان ته دوی میسج ورکوي چې موږ په هیڅ نه پرېږدو، حتما در باندې حمله کوو او له منځه دې وړو، ښارونه نیسو. تاسو یو ملک چې زموږ نه بیل شوی، که په تاریخي لحاظ وګورو هندوان او مسلمانان یو ځای ژوند نسو کولی. په هغه وخت کې د انګلیسانو ستراتیژي او پالیسي دا وه چې باید د ستر هند جلا کړي، او پاکستان یو قومي ملک نه دی بلکې د نظریاتو پر بنسټ پانسته راغلی. نو پاکستان تر نورو ملکونو ډیر آسیب پذیر دی. پاکستان ګوري همدا تبو سره خپل مشکل لري، د افغانستان سره خپل مشکل لري، اخوات ایران پروت دی، هغه دوی سره دوی خپل معضلات لري، او د چین سره سره رابط لري چې اوس هم ځینې په د باور دي چې د چینایانو او د پاکستانیانو روابط د هند په حق لسی. آیا چینایان په دغه کې یو غټ جنګ منځته راځي د پاکستان تر څنګ به ودرېږي؟ نه کوم سمرسته به سرو کې غفور الله را بدایي چې دوی په خپلو کې داسې یو مصالحې ته ورسیږي چې دغه ریجن وران نه کړي. بس
مننه ډاکټر صاحب حاتف مختار. اتمر صاحب، تاسو راته د افغانستان سره د کشمیر د تړاو په اړه داسې ووایئ چې همیشه دغه موضوع په افغانستان کې یو ډول افغانستان تر اغېز او تاثیر لاندې و. فکر کوئ چې هندوستان هم په تیر جمهوریت کې یا په اوسني وخت کې په کشمیر کې د فشار راوړلو لپاره د افغانستان له خاورې نه استفاده کړې ده، او لکه مخکې چې ښاغلي مختار وویل د افغانستان وسنی حکومت یا بل حکومت ته په دا ډول د هند او د پاکستان ترمنځ کړکیچ کې څه لاره پکار ده؟ بېطرفي او کنا د یو طرف ملاتړ کول، ځکه پاکستان افغانستان همیشه د پاکستان له پلوه سیب پذیر دی، هر څومره چې ورته ووایي همیشه پاکستان کې ډلې روزل شوي، افغانستان ته استول شوي. نو دا مو وایي چې کنه اپیل دریز ولري د داسې یو چا په وړاندې، هغه به څه ګټه ولري؟ مهرباني.
ګوره، افغانستان همیشه د هند او د پاکستان په جنګو کې به طرف پات شوی. په پاکستان کې څلور جګړې شوي دي، یو د او څلوېښتم کال او نولس سوه او څلوېښتم کال، چې په همدغه وخت کې بیا دوی پاکستان او هند بله جګړه پیل کړې د کشمیر په سر باندې، او بله جګړه د پاکستان او د هند په نولس سوه او پنځه شپېتم کال کې و، بلې په نولس سوه او یو اویاووم کال کې و، او بلې په نولس سوه او نهه نویم کال کې د کارګیل و، یو اویم کال کې د بنگلہ دیش جګړه. په دغه ټولو جګړو کې افغانستان په خوا وخت او اوس هم په دې تیر څو کلونو کې هم افغانستان بې طرفه پاتې شوی، او دا یو ښه سیاست دی. هر حکومت کې چې دغه جګړو ته نه دي تللي، دا د افغانستان په ګټه پاتې شو. د کشمیر مسله، کشمیر په نولس سوه او څلوېښتم کال کې د متنازع فيه یو منطقه د هند او پاکستان ترمنز واقع، او دا په دوه ټوټې وویشل شو. یو هندي کشمیر دی چې هغه جمو دی او کشمیر دی، او همدغسې لداخ دی. لداخ بیا د چین یوه برخه دی، یعنی چینایي خواته دی. دلته غره ایز سیمه ده چې ولس پکې نه وي، یعنی خلک نه لري. جمو او کشمیر چې دی بیا دا چې سرینګر پایتخت دی، دا بیا د هند برخه دی. دې خواته بیا خوا کې آزاد کشمیر دی. آزاد کشمیر مظفر آباد مرکز دی، گلگت بلتستان بل یو برخه دی چې دا بیا نږدې دی افغانستان سره، د افغانستان تقریبا د چترال سیمه سره اړخ په اړخ دی. نو دا دواړه د مختلفو هیوادونو یو د هند خوانه بل د پاکستان د خوانه همیشه دوی تر د دوی سیاستونو د هند او پاکستان تر سیری لاندې و. گرچه په هند کې ځینې داسې آزادی خوا ډلې په کشمیر کې موجودې وې او شته دي اوس هم چې هغه د کشمیر استقلال غواړي او افغانستان هم کله که د کشمیر دایې پشتیبانی کړی هغه د کشمیر استقلال دی. بل پلوی افغانانو نه دی کړی لکه چې اوس تفسیره کې تاسو یادوري وکړو مختار صاحب ویل چې بلوچستان مثلا افغانستان په بلوچستان کې هیڅ کله هیڅ بلوڅ ته دوی مرسته سلام پیسې نه دي ورکړي. دا تهمت غلط دی لیکن هر رژیم چې په افغانستان کې و هغه د بلوچو د ازادۍ نه پلوي کړی او هغوی سره یې خواخوږي کړی لکه چې موږ پښتنو سره دا عینې خبره د پښتونخوا سره زموږ دی. نو پر ترتیب پاکستانیان کوشش کوي چې د پرابلمونو په ایجاد سره دوی لانجې سیمې ته راولي او په دې کې بیا د دوی نظامیان ډېر ګټې وکړي. په تېر 50 کلونو کې پاکستان له دغه درکه ځان پیاوړی که اټوم بم یې ترلاسه که ډېر نظامي تجهیزات دوی د امریکا نه ترلاسه کړل. حتی د امریکا په شتون کې په افغانستان کې دوی ډېر پیسې ترلاسه کړلې، امریکایي تجهیزات دوی ترلاسه کړل. نو پاکستان د دغو ټولو خبرو نه د ځان په ګټه استفاده کړې لیکن افغانستان په دغو ټولو جنګونو کې د طرفي خپل حفظ کړی او زه فکر کوم هر چا چې دا کار کړی په هر نظام کې دا ښه کار کړی.
مننه جناب صاحب، تاسو راته دا وایئ چې د پاکستان نظامیان په دغه هیواد د واکمن پاتې کېدو لپاره چې تر ډېره کله واکمن دي، ظاهرا دا سړی د یو واقعیت په توګه باندې ویلی شي چې په پاکستان کې که څه هم ډېره برخه یې په مارشالي نظامونه و، خو کله چې ملکي نظامونه هم راغلي دي په څرګنده ښکاري چې ملکي نظامونه په ځانګړې توګه د بهرنۍ پالیسۍ حتی د داخلي پالیسۍ په ځینو برخو کې هم له ستونزو سره مخ دي. ډېر په سادګۍ باندې پکې حکومتونه د پوځ لخوا نړېدلي دي، په بل حکومت باندې بدل شوي دي. دغه ډول کړکېچ له پیاوړي ګاونډي هند سره د پاکستان د پوځ په ګټه تمامېږي؟ د دوی دغه د منابعو لکه مخکې چې اتمر صاحب وویل او که نه د پاکستان د پوست په وړاندې به یوه ننګونه یا چیلنج؟
یو خو دغه زما مثلا هیله ده، آرزو ده، زه خو غواړم چې دا دولت بالکل منحرف شي، تجزیه شي، دمه زمان شي. اما واقعیتونه بینید چې همدې خوا ته البته کېدی شي دا کار به سبا یا بل سبا ونشي، خو همدې خوا ته جریانات روان. پاکستان نور خپل هغه هسته د دې لپاره چې د یو واحد دولت په څېر پاتې شي، هغه کوم والیتوب شي ورته وایي که نه، هغه سیاسي ادبیاتو کې یو استعلاد د پشنریتي که نه، هغه والیتوب خپل د لاسه ورکوي. نور د پاکستانی نراتیو یا پاکستانیزم نور نه چلیږي. او کچری هندستان او دا په دې کې شکل ما خاص شو وایم چې په لسیا هندستان دې ته زړه کې چې د سې کوم تمرکز یافته هدف من گزارونه وکړي په زینو برخو د پاکستان او د پاکستان اقتصاد او پاوز ته مخصوصې زیانمنتیاوې ورسوي، نو خامخا به په پاکستان کې نور هم دغه مرکز گریز د نظامیانو نه نفرت او د دغه پاکستانیزم نه نفرت کچه نور هم زیاد شي. دیگه هیچ وقت نشته چې هندی دکرنستان مخصوصا نظامی دکرنستان پدی فکر کدی، پدی سوچ کدی، او زین نور هیوادونه هم هاو تا معین نفلونه ور کدی. مخصوصا داس حال کې چې پاکستان د پاکستان اراضي د پاکستان فضا او هوا ټولیز توګه دې ته آماده ده چې د ګزارونو نه سخت زیانمن شي. نو وګورو چې کوم سیاست ته کوم پالیسي ته کوم حتی سیر په زړه کې کوي. خو په هر ترتیب که چیرې مثلا هند دې ګزارونو نه هم زیانمن شي، خو هغه زیان چې پاکستان ته په ستراتیژیک بڼه ستراتیژیک توګه او لوی واټن کې رسیدي، هغه به په مراتب زیات اوسېږي. پاکستان د دې حالت نه داسې آسان نه وځي. حتما خپلې زیانمنتیاوې به ګوري، اقتصادي، نظامي، اتنیکي، سیمه ییزې لانجې چې په پاکستان کې شتون لري هغه به نورې هم زیات شي.
مننه غوس جان باز. زه به بیرته راشم ډاکټر صاحب سره به خپلې خبرې راټولې کړم. د خبرونې وخت را پسې را په ختمېدو دی. ښاغلی مختار، تاسو راته خپلې خبرې د مجموعي بحث راټول کړئ. تاسو وویل چې د افغانستان لپاره به په سیمه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ ګټه ونه لري. د دې لپاره څه دلایل شته؟ ځکه چې افغانان همیشه شکایت کوي چې له پاکستان نصیب پذیر ردی.
دکه هیڅ شک نسته دی چې افغانان د پاکستان له اړخه آسیب پذیر دی او افغانستان ته ضرر رسیدلی او د افغانستان په امورو کې پاکستان مداخلت کړی او ډېر داسې مسائل دي چې د افغانستان د ملت لپاره د منلو وړ نه دی او په ستراتیژیک لحاظ د افغانستان د ګټو لپاره مفید، مؤثر او اغیزمن قطعا نه دی. اما زمون د ملت یا د افغانستان د ستراتیژی بهیر او سیاست دا دی چې مونږ د هیڅ یو ملک د ورانولو لپاره نه طرحه او میکانیزم نه لرو، په دې معنا چې مونږ د هند او د پاکستان په امورو کې مداخلت نه کوو. د افغانستان ملي ګټې همدا وایي. داسې یو سناریو نشو ایجادولی چې دغه سناریو په نتیجه کې افغانستان د یو بلې نیابتي جګړې ښکار شي. دا مه هیروئ چې په سیمه کې پاکستان ځان ته خپل نفوذ لري. افغانستان کې لا تر اوسه داسې یو قدرتمند، توانمند، پر خپلو پښو ولاړ نظام نه لرو چې هغه د افغانستان د ملي ګټو لپاره داسې یو تعریف ولري چې موږ د پاکستان سره خپل تاریخي حساب وکړو. په اوسنۍ شرایطو کې موږ باید حالاتو او قرائنو ته وګورو چې افغانستان چیرې واقع دی او افغانستان څه لري. د افغانستان په واقعیتونو باندې او په عالم اسباب باندې خبرې وکړو چې آیا افغانان د دې توان لري چې د نورو جګړو کې داخل سي یا افغانستان یو بل جګړې خواته ویسي. دا د افغانستان په ګټه نه دی. کله چې موږ یو ناپېلې ستراتیژیک او متوازن سیاست وایو، د افغانستان ملي ګټې همدا وایي.
ډاکټر صاحب، ما سره وخت کم دی، تاسو راته دقیق د سکه یو جواب راکړئ. وسنی واکمن طالبان حکومت چې دی، د دې په اړه څه فکر کوي؟ د تر اوسه پورې څه معلومات ته تاسو لرې؟ د ریزې څه شه دی؟ ځکه دیم ظاهرا له پاکستان سره پکړ کې چخته دی.
د طالبانو رسمي دریز تر کوم ځای پر جماوري دلی هغه یو ناپېلې سیاست دی. موږ د طالبانو استازیتوب نه کوو، خو طالبان دی باید د خپل ملي ګټو پر رڼا کې د افغانستان د ملي ګټو لپاره یو تعریف ولري او خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه واخلي. په ټوله کې افغانان یعنی د افغانستان ګټه د پاکستان او د هند په امورو کې مداخلت نه دی، بلکې په دې جګړه کې افغانان او د افغانستان جغرافیه ناپېلی او بې طرفه دی او دغه بې طرفیا د افغانستان لپاره مفید، مؤثر او اغیزمن او ګټور دی.
ډیر زیاته مننه کوله تاسو درې وړو قدرمنو ملمنو، ډاکټر صاحب عاطف مختار نه، دی محترم غوس جانباز نه، او همدارنګه دی قدرمن اسحاق اتمر نه. همدارنګه په دې بحث کې دی زینو اوریدونکو ټلیفونونه مروان نه خستل شو، لاغوی نه معذرت غواړو. د خبرونه دی وصله لپاره همدلته پایت رسو. ملمنو ته یو ځل بیا کور ودانې وایم. تر بیا خیر.